د ماسپخین درې بجې شوریدون کو د مشال ریډیو په دیو بل خبري ګړای کې ز هارون بچاله تاسو سره سلامونه مې ومني. په خبرونه کې د پاکستان په قومي سملای کې د سپیکر او ډیپټي سپیکر د انتخاب په اړه وري د بلوچستان صوبې د سملای غړو د خپل څوکیو د سوګن پورته کولو په اړه هم یو رپورټ درته لرو. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ پر سرتیرو د شوې یوې بمی چاودنې حال هم درکوو. اونیزه خبرونه د مشال مرکه هم درورو خو پیل کوو د خبرونو نه چې شاهین بنیرې وړاندې کړو.
ستړي مشه لومبه مهم خبرونه د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب با سبا لکېږي. په قبایلی سیما شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو په ګاډي د بمی چاودنې په نتیجه کې دوه سرتیري جوبل شوې دي او د پاکستان د بارونو چارو پخوانی وفاقي وزیر او د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی غړي سرتاج عزیز ویلي د هندوستان، امریکا او افغانستان په ګډون به خپل ټول ګاونډي هیوادونو سره اړیکې نورې هم پیاوړې کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب به سبا لکېږي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر مخه مسلم لیگ نواز ګوند، سردار آیاز صادق، تحریک انصاف ګوند شهریار اپریدی او متحده قومي مومن عبدالرشید ګوډیل د سپیکر چوکۍ لپاره خپل کاندیدان نامزد کړي دي. همدارس د جون په 15مه بعد د هیواد د نوي وزیر اعظم انتخاب کیږي. د مسلم لیگ نون ډلې پارلماني کمیټه نواز شریف، پیپلز ګوند مخدوم امین فهیم او تحریک انصاف مخدوم جاوید هاشمی نمونه د وزیر اعظم چوکۍ لپاره نامزد کړي. پرون د پاکستان د قومي اسمبلی او د پنجاب او بلوچستان د صوبایي اسمبلیو نو منتخب شو غړو د خپل چوکو سوګن پورته کړ. د مئی د 11 نیټې تر انتخاباتو وروسته پرون د پاکستان د نوي قومي اسمبلی وړومبی غونډه وشوه. په بلوچستان کې لا د صوبې د نوي وزیر اعلی د نوم اعلان نه دی شوی. په قبایلی سیما شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو د ګاډو د قافلې سره نږدې 14 کې دوه سرتیري جوبل شوي دي. فوجي چارواکو نن مشال لري ته د دې پیښې تایید کړي او ویلي چې دا ریموټ کنټرول بمی 14 ایشیا چیک پوسټ سره نږدې شوي. بلخوا په ټوله شمالي وزیرستان ایجنسی کې نن سهار 4:30 بجې راهیسې کرفیو لګول شوی ده. په قبایلی سیمه کورمه کې دوه مړي موندل شوي دي. یو ځایي اوسیدونکي غزنی ګل مشال لیډیو ته ویلي چې په چنارک سیمه کې دغو مړو سره یو سوځېدلې ګاډی هم ولاړو. د منځنۍ کورمې ایجنسۍ او چارواکي مشال لیډیو ته ویلي چې د چنارک سیمې دغه کسان له ډېرې مودې راهیسې بې درکه وو او د جمعې په ورځې مړي موندل شوي چې بیا وروسته یې خپلوانو ته وسپارل. د چنارک سیمې شپږ مزدوران له زیارت د ورځې راهیسې بې درکه هم دي. د پاکستان د بارونو چارو پخوانی وفاقي وزیر او د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی غړي سرتاج عزیز ویلي پاکستان د یو شمیر بحرانونو سره مخ دی او په مرکز کې د حکومت جوړولو وروسته به د هغه ګوند بحرانونو د هواري لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. نوموړي مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې زیاته کړې د امریکا، هندوستان او افغانستان په ګډون به خپلو ګاونډي هیوادونو سره اړیکې نورې هم پیاوړې کوي.
اصلی خبر دا چې هندوستان سره ٹینشن کم شي او پوسټ 2014 افغانستان حکومت انخلا دا هغه داسې وشي چې هلته کې امن او امان راشي. نو دا دو بنیادی ترجیحات دي او نور ظاهر دی چې زموږ کوم اقتصادي مقاصد دي چې ترقی وشي، سرمایه کاری وشي، هغه پتاه به نور بالکل سره هم تعلقات ښه کیږي ان شاء الله.
په قومي اسمبلی کې د ډیرو چوکو ګټلو نورستو تمه کیږي چې د نواز شریف مسلم لیگ به په مرکز کې حکومت جوړ کړي. پرون د ایران د نیما دولتي خبری آجانس فارس تهران ته د طالبانو د یو لوړ رتبه پلاوی د سفر خبر خپور کړ. ایسوسیټډ پریس خبری آجانس د فارس خبری آجانس په اړه وایي چې تهران ته د طالبانو د پلاوی په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتره ورغلی او په ایران کې د ایران د امنیتي چارواکو سره لیدلې دي خو په دغه اړه نور جزئیات نه دي ښکاره کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي په دې اړه په مطبوعاتو کې خپاره شوي راپورونه ورته رسیدلي خو دا خبره لا تاییدولې نشي. په همدې حال کې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې نن لیکلي د طالبانو درې کسیز پلاوی ایران ته د اړیکو د ترمیمولو لپاره تللي دي. ورځپاڼه وایي چې د طالبانو دوه چارواکو ورته ویلي چې د دوی پلاوی ایران ته تللی دی. دوی دغه راز ویلي چې سید طیب آغا، مولوی شهاب الدین دلاور او شیر محمد ستانکزی د طالبانو په پلاوی کې شامل کسان دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې د استنبول ښار په زړه کې د تقسیم سلولاري ته په مخامخ پار کې پراختیايي پروژه به عملي کوي. رجب طیب اردوغان پرون په خلکو غږ وکړ چې احتجاجي مظاهره بند کړي.
Ama bu eylemlerin derhal sona erdirilmesini.
ضلع مظاہرہ کون کو غواړم چې زر در زر لدی کارونو لاس واخلي سو پر لارو او سړکونو عادي خلک سیلانیان او دکانداران نور خوګ نشي. د استنبول پولیسو پرون د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره د اوښکو بیونکو ګیس او اوبه پاشلې دي. د ترکیې د کورونو چارو وزیر مامور ګلیار وایي چې د ښار په نوي مختلفو ځایونو مظاهرو کې 909 کسان نیولې دي. روغتیایي چارواکي وایي چې د استنبول ښار په مظاهرو کې شاوخوا 1000 کسان جوبل شوي دي. د امریکا د بارونو چار وزارت وایي جوبل شو کسانو په اړه اندېښمن دي. بلخوا د اروپایي ټولنې د خارجه چارو د پالیسۍ مشر کیترین ایشټن پر دواړو غاړو غږ کړی چې د تشدد نه ډډه وکړي. د جمعې په ورځ زرګونو کسانو د تقسیم پر سرلارۍ او شاوخوا سیمو کې راغونډ شوي وو. د ښار په دې پارک کې د تعمیراتي پروژې د جوړېدو پر ضد مظاهرې کولې. د عراق وزیر اعظم نور المالکی د فرقوي وجنو د مخنیوي په هڅه کې د هیواد له مشرانو سره لیدو کاته کړی دي. د دې کتنې چې پرون وشوې د نتیجو په اړه تر اوسه سن دی ویل شوی. خو دا غونډه وروسته لدی کیږي چې ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د مې په میاشت کې د عراق په تاوتریخوالي کې تر زرو زیات کسان وژل شوي دي. روانه اونۍ په مرکز بغداد کې دوو چاودنو نږدې 40 تنه وژلي دي. څړونکو وایي په عراق کې د تاوتریخوالي شدت د شیعه حکومت او اقلیت سنی ترمنځ د اختلاف د ډېرېدو ښکارندوی دی. بلخوا د عراق د دفاع وزارت د خالی په ورځ ویلي چې له القاعده سره یو تړلې شبکه یې له منځه وړي چې په شمالي امریکا او اروپا کې د بریدونو لپاره زهرجن ګیس جوړاوه. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي سبا یعنی د ګل پورز د دغه ایوان لپاره د سپیکر او دغه د مرستیال انتخاب کوي. د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر او د اوسنۍ قومي اسمبلی غړي امیر حیدر خان هوتی وایي په هیواد کې امن پر ځای کول باید د نوي مرکزی حکومت له لومړیتوبونو څخه وي.
موږ خپل کردار ادا کوو چې د امن د پاره موږ په صحیح سم کې لاړ شو او هغه کې حکومت نه پکار دالي چې هغه لومړنی قدم پورته کړي لومړنی ګام پورته کړي.
بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی وایي د پښتو ژبې ودې ته به خصوصي پاملرنه کوي.
موږ به که خدای کول پښتو ته هم ترقی ورکوو، هم به پښتو پر مخ باندې بیایو، هم به له پرامري څخه بیرته پښتو په اسکولانو کې رایج کوو.
په ونیزه خبرونه د مشال مرکه کې د عوامي نیشنل ګوند د مشر غړي افراسیاب خټک د ژوند او سیاسي مبارزې په اړه هم د نوموړي لخلې اوري.
زجی د کوهاټ ضلع په خدرخیلو نامي کلی کې زیږیدلی وم. تقریبا 1955 کې پنځم پورې سبق ما خپل کلی کې وی. شپږم اوم اتم ما د جنوبي وزیرستان په دیوانه د سکول نه وی.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري له مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو راځو خپل ولنی رپورت ته. د پاکستان د پارلمان غړي چې 13 ورځې د خپلو څوکیو سوګن پورته کړل سبا یعنی د ګل پورز بعد د قومي اسمبلی د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون په شمول چې په پارلمان کې د نورو ګوندونو په مقابله کې زیاتې څوکۍ لدی، پاکستان تحریک انصاف، پیپلز ګوند او متحده قومي موومنټ هم د دغو څوکیو لپاره خپل امیدواران مخې ته راولي. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل په رپورت کې.
سبا د ګل پورز د نوي سپیکر او ډیپټي سپیکر ټاکنه کیږي. د مقصد د پاره مسلم لیگ نون، تحریک انصاف، متحده قومي موومنټ او پیپلز ګوند د قومي اسمبلی سیکرټریټ نه کاغذونه ترلاسه کړل. تر دې دمه د مسلم لیگ نون لخوا د آیا صادق نوم د سپیکر او مرتضی جاوید نوم د ډیپټي سپیکر لپاره مخې ته راغلي دي. د غرنګ د تحریک انصاف لخوا به شهریار افریدی د سپیکر او منزه حسن د ډیپټي سپیکر لپاره میدان کې وي. د متحده قومي موومنټ لخوا اقبال قادری او کشور زهرا د سپیکر او ډیپټی سپیکر په هیڅ کاغذونه جمع کړی دي. البته د پیپلز ګوند لخوا تر دې د ماده چانو مخته نه دی راغلی. د سپیکر او ډیپټی سپیکر ټاکنه به د ګل پورز 11 بجې د پټي رائے شماره په ذریعه کیږي. خو که د 11 بجو نه وړاندې څو وخت هم یو ډله اوغواړي خپل کاغذونه واپس اغستی شي، نه دین وړاندې لومبي پړاو کې پرون د 300 نه زیات غړو د قومي اسمبلی د ممبرانو په هیڅ سوګن پورته کړو. د سوګن پورته کولو دستوري رستو مشال ریډیو سر خبرو کې بعضي غړو خپل تاثرات بیان کړل. دوران د مخالف ډلې د غړو وینا وه چې په ښه کار کې به د حکومت مرسته او بد کار کې مخالفت کوي. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او قومي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند یوازینی غړی امیر حیدر خان هوتی وایي
دغه یو کوشش دی چې کوم صحیح سمت ته چې په کوم کې تک پکار دی د هغې لپاره به موږ خپل کردار ادا کوو چې د امن لپاره موږ په صحیح سمت کې لاړ شو او هغې کې حکومت چې کوم دی هغې د ټولو لویې ذمہواري جوړیږي. نو حکومت له پکار داري چې هغې ډومبنی قدم پورته کړي ډومبنی ګام پورته کړي.
د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د صوبې امن او معیشت بحالۍ لپاره به ټولو برخیزو سره په شریکه کار کوي.
د صوبې او د وفاق په منځ کې همغږي پکار ده ځکه چې دا مسله زموږ تړلې شوی سکیورټي مسله موږ بغیر د وفاق نه شو حل کولی، معیشت مسله موږ بغیر د وفاق نه شو حل کولی، د بجلی مسله چې دا هغه کې به وفاق اهم کردار دی. نو د دې لپاره وفاق دی د اسټابلیشمنت دا ټول د سټیک هولډرز دي.
د بر دیر نه د قومي اسمبلی لپاره منتخب شوی د جماعت اسلامي غړي صاحبزاده طارق الله وی د ډرون بدون ادرولو لپاره به په امریکا د باو چوي
بیرونی قوتونو ته خصوصا امریکای ته به موږ د خپل یو دغه کو چې تول اندازګی نه راځي ته زما د ملک د جغرافي سرحدونو خلاف ورزي کې د انټرنیشنل لا خلاف ورزي کې.
د غرنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اچکزي وینا وه د هر هغه حکومت او حکومتي اقداماتو ملاتړ وکوي چې د بلوچستان په امن تمامیږي.
البته د هغه پارټي کومک کوي چې د مشر په ایجنډا باندې اتفاق لري. موږ په بلوچستان کې داسې حکومت غواړو چې هغه د سهار ماښام چې لا شونه راځي د سهار ماښام چې غلاګانې دي د دهشتګردي د شهرو باندې غلډ افغان دي چې دا ختم
کړي. کله چې مشال ریډیو د اکثریتي ګوند مسلم لیگ نون د جنرال سیکرټري اقبال ظفر جګړانا د حکومتي ترجیحاتو په اړه تاسو کو نو دوی
ټول نامکه امن خیمو لوډ شیډنګ خاتمه او بیا د اکانومي د هغه مرتي کول اکانومي بهاله ټکی کی چې امن شي.
قومي اسمبلی کې د سپیکر او ډیپټي سپیکر د انتخاب رستو با پسلورم جون د قائد ایوان یا وزیر اعظم د پاره کاغذونه جمع کیږي او د غرنګ به د هغه یو ورځ رستو یعنی په 15 جون د وزیر اعظم ټاکنه کیږي. د کوم د پاره چې د 320 غړو په ایوان کې 102 غړو ساده اکثریت پکار وی او دا وخت مسلم لیگ نون د غړو شمیره 106 ده چې ورسره دوی ته په اسانه ساده اکثریت ترلاسه شوې دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خارجه چارو پخوانی وفاقی وزیر او د پاکستان مسلم لیگ نون مشرغړی سرتاج عزیز وایي چې پاکستان دا مهال له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دی او زیاتوي چې په مرکز کې حکومت جوړول وروسته به نه یوازې د دې مسلو د حل په مخه کوټلي ګامونه پورته کوي بلکې هڅه به کوي چې د امریکا په شمول له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ښه کړي. نوموړي دا څرګندونې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال احمد الله سره په مرکه کې کړي چې په پیل کې د پاکستان د نوي جوړیدونکي حکومت د خارجه پالیسۍ د مهمو نقطو په اړه داسې وویل.
اصلی خبر ادا چې ہندوستان سره ٹینشن کم شي او پوسٹ 2014 افغانستان حکومت انخلاف دا هغه داسې وشي چې هلته امن او امان راشي. نو دا دو بنیادی ترجیحات دي او نور ظاهر دی چې زموږ کوم اقتصادي مقاصد دي چې ترقی وشي، سرمایه کاری وشي، هغه پتاه به نور بالکل سره هم تعلقات ښه کیږي ان شاء الله.
تاسو موقف دی چې ډرون بدونه دې بند کړی شي خو امریکا یې نه بندوي، نو څه وایي چې تعلقاتو کې به مو بهتري راشي کنه؟
نام د خالی آئسولیټډ مسله نه چې ډرون حمله به څنګه خشي یا څه وشي. دا لکه ما وقت ہوئے کہ تاسو یو نیشنل پالیسی جوړه کړې دې بارے کې بیا امریکای سره خبر وې چې دونوم راضي او نور خبره راضي. زما دا خیال دی چې دا هم دا انده لپاره دې لا عمل بلا جوړیږي. تاسو وخت صدا وینا چې موږ به دا کو دا ټکن په ظاهر دي چې امریکای سره زموږ تعلقات ان شاء الله بهتر کیږي.
سرتاج صاحب، افغانستان دا ګیله لري چې د پاکستان له خوا په کې لاسوهنه کیږي چې لوجه په ملک کې حالات خراب دي. تاسو حکومت به تر کوم حد پورې د هغوی دا ګیله ختم کړي او په افغانستان کې د امن لپاره به تر کوم حد پورې خپل کردار ولوبوي؟
دا یو خبر سره نه کیږي. دیکھیے، ظاہر دے چې حکومت راشي نو هغه به بیا ټول سٹیک ہولڈر سره کینی او دیکھیے به یو جامع لای عمل جوړی. هغه کې خبر اترې شامل دي د هغه د امریکای سره دغه دی او هغه کې چې د پاکستان چې کوم مقاصد دي کاغه واضح شي او هغه سویلین لیڈرشپ، پولیټیکل لیڈرشپ، نور سٹیک ہولڈر ټول یو ځای راشي او نیشنل پالیسی جوړ شي، نو په هغه بیا تاسو امریکای سره خبرې کول شي. دا سې انډیویجوال نه دي چې تاسو انډیویجوال خبرې به ټیک کړئ نو دا کار به وشي. دیکھیے، سرتاج
صاحب کا افغان صدر حامد کرزئی د نواز شریف صاحب تا د مثبت رول د لوبولو وای نو آیا ستاسو حکومت به تیار وی چې د افغانستان امن عمل پدې پروسه کې ور سره مرسته وکړي؟
ظاهر دی چې دا خو دواړو د همدا مقاصد دي چې افغانستان کې امن او امان راشي، هلته کې سټیبل ګورنمنټ راشي د ټولو جمهوریت سره، او دې کې که څه مدد موږ کولی شو نو خامخا به کولی شو. افغانستان کې حالات خراب وي نو موږ د پاره حالات خراب.
د ناټو فوجونه چې کله به د افغانستان نه وځي نو د خپل حکومت رول ته تاسو څنګه ګورئ؟
ما څه پدې الریډي بیان ورکړ دی چې ویل فسیلیټیټ سیف اگزټ فار د یو اس ټروپس فرام دیر. نو هغه ظاهر دی چې نو دا کېږي مشکلات خو هغه کې پالیسي بالکل واضح ده چې هغه موږ ته پکار دی چې هغې لپاره دا لارو بس چې هغه سنگ نظر دلته نفلی شي نو هغه لاړ شي.
سرتاج صاحب، یوه بله پوښتنه طالبانو په حق لکومه چې تحریک طالبان پاکستان د روان کال فروری په میاشت کې د مذاکراتو پیشکش کړی و، خو په ډرون برید کې د ولی الرحمان د وجنې وروستو طالبانو د مذاکراتو دغه پیشکش واپس اخیستی دی. اوس به طالبانو سره مذاکراتو لړ کې ستاسو څه پالیسي وي؟
دې باندې خبره کول پیش از وقت دي. دا داسې مسله ده چې دې باندې به کبا مخ کې وي، باقاعده پالیسي به جوړیږي تمام سټیک هولډر سره، او هغې کې بس څه وخت لګي. او هغې کې ظاهر دی میاں صاحب یو خبره کړې ده چې موږ سره هغه ګروپونو سره خبرې کوو چې هغه د پاکستان آئین مني او زمونږ جمهوری نظام مني. که څوک نه مني نو هغې سره خبرې نشي کېدی. نو که دا هغه ګروپ چې هغه دا تقسیم کوي نو هغې سره خبرې کېدی شي. لکه ما مخکې وویل چې دې کې دا صرف یو آئسولیټ خبره نشته چې چا سره خبره کوو چا سره نه کوو. دا یو جامع پالیسي پکار ده دې حواله سره چې هغه ټول سټیک هولډرز به یو ځای جوړوي انشاءالله.
ټیم لیک نن دا بحرانونه ختمولو او اقتصادي حالت ښه کول د پاره څه پالیسي لري؟
هغه خو زمونږ منشور کې ډېر تفصیل سره دی ولی چې دا زمونږ پرایورټي نمبر ون ده. ولی چې که زمونږ اقتصادي بحالي وشي او گروتھ ریټ ښه شي نو هغې سره غربت هم کمیږي، بےروزګاری هم کمیږي، زمونږ بجټ هم بهتر کیږي، زمونږ جو ایکسپورٹ زیاتیږي نو بیلنس آف پیمنٹ هم ښه کیږي، بلکې زمونږ سوورینٹی هم پروٹیکٹ کیږي، ولی چې زمونږ انحصار کمیږي بیرونی دنیا باندې. نو دا خو زمونږ جامع پروگرام دی چې سرمایه کاری به څنګه کوو. هغه کې ضروري شی دا دی چې لوډ شیڈنګ مسله او د بجلی مسله حل شي. ولی که هغه وشي نو هغې سره بیا زمونږ گروتھ ریټ یو نیمه دو فیصدی اسم زیاتیږي، او هغې پوجا سره به زمونږ موجوده حالات چې دي هغه نور بهتر شي، عوام ته به هم سہولت شي، او بیا سرمایه کاری چې بهتر شي هغې سره به قیمتونه کم شي. نو دا یو جامع منصوبه چې دا زمونږ منشور کې خدا په دې باندې ډېر ټاسک فورسونه او ګروپونه کار کوي. ان شاء الله راتلونکي وخت کې او بجټ سره سره به په دې اعلانات هم وشي.
د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې له یو مشر سرتاج عزیز سره مو زمونږ د خبریال احمد الله مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، په بلوچستان کې د صوبایي اسمبلی لپاره نو منتخب شو غړو تیر ورځ د خپلو څوکیو سوګند پورته کړ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په خواست دا سوګند له اردو سره سره په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو کې هم واغستل شو. د اسمبلی تر غونډې وروسته د پښتونخوا میپ عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډیو ته وویل چې دوی به یوازې سوګند نه بلکې ډیر څه په خپله مورنۍ ژبه یعنی پښتو کړي. خدای نور ناصر پرې رپورټ لري.
د بلوچستان نوی منتخب سویو شپږ پنځوس نارینه او ښځینه و غړیو د خالی په ورځ د سپیکر مطیع الله آغا په مشرۍ کې سوګند پورته کړ. که څه هم د سپیکر لخوا غړیو ته وویل سوه چې سوګند به یوازې په اردو او انګلیسي ژبه کې وي، خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د عبدالرحیم زیارتوال په خواست بیا سپیکر دوی ته اجازه ورکړه چې هر څوک په هر ژبه کې چې هم سوګند اخلي اخیستلی سي، او تر دې وروسته اکثره غړیو په خپلو مورنیو ژبو پښتو، بلوچي او براهوي کې هم سوګند پورته کړ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نوی منتخب سوی غړي عبدالرحیم زیارتوال تر غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل
د ځین خلکو لخوا د غږ وسو چې اردو قومي زبان ده، نو ما خبره دا کوله چې پاکستان یو فیډریشن دی. د پاکستان د آئین آرټیکل یو چې دی هغه دا واضح کوي چې دلته قومونه اوسېږي، او دا د قومو یو فیډریشن دی. نو چې قوم منلی سو فیډریشن یې تسلیم سو په آئین کې، نو قوم یقین نن زبان لدی، نو هغه زبانونه د پاکستان قومي زبانونه دي. اردو د پاکستان د رابطې زبان دی.
د زیارتوال په خبره پښتو د دوی مورنۍ ژبه ده او د دې خدمت په دوی فرض دی. عبدالرحیم زیارتوال له مشال راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه دوی به یوارې بیا په بلوچستان کې له اولو جماعتونو څخه په مورنیو ژبو کې د ماشومانو لپاره زده کړې پیل کړي.
موږ به که خدای کول پښتو ته هم ترقی ورکوو، هم به پښتو پر مخ باندې بیایو، هم به له پرایمري څخه بیرته پښتو په اسکولانو کې رایج کوو. دغه رنګه به بلوڅ خپله ژبه سندر رایج کړي. پنجاب په کارش په دې لار کې پیشرفت وکړي، پېښور په دې کې پرمختګونه کړي دي.
له دې سره چې د نوې منتخب شوې اسمبلی غونډې پایل شوې، خو تر اوسه د دې اعلان لا هم شوی نه دی چې د دې اسمبلی قائد ایوان به څوک وي. د مسلم لیگ نون د صوبې مشر نواب ثناء الله زهري یو ځل بیا په دې خبره زور ورکړ چې د دوی د ګوند اکثریت یا وزیر اعلی باید د همدوی له ګوند څخه وي، خو په لومړي ځل یې بیا دا دعوه هم وکړه چې د وزیر اعلی لپاره د دوی د ګوند لخوا یوازینی کاندید همدی دی. هلته بیا د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ چې د وزیر اعلی لپاره یې نوم په رسنیو کې په بیا بیا راغلی، له رسنیو سره په خبرو کې وویل دوی د دې اختیار د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ته ورکړی او اوس د هغوی خوښه ده چې څوک د دې صوبې نوی وزیر اعلی ټاکي.
جهان تک قائد
تر کومه ځایه چې د دې اسمبلی د قائد ایوان خبره ده، نو ما تاسو ته بیا بیا ویلي چې موږ د دې اختیار نواز شریف ته ورکړی دی، نو دا پښتنه تاسو باید له ما څخه ونه کړی. که چیرې زما په لاس وای نو ما به کله هم د خپل ځان لپاره په دې کې لځنډه کار نه واخیستی. خدا چې هغوی لځنډه کار اخلي نو زه څه وکړم. تر دې وړاندې چې د اسمبلی غونډه پیلېده، نو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند نوی منتخب شوي غړي له ایم پی ای اسټل څخه د اسمبلی تر ودانۍ پورې ګاډ په پښو راغلل او تر غونډې وروسته بیرته ګاډ له اسمبلی څخه ووتل. د بلوچستان اسمبلی غونډه د جون تر څلورمې نېټې پورې وځنډول سوه چې په همدې ورځ به یې د سپیکر او ډیپټي سپیکر لپاره ټاکنې وسي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
پښتو وای مشال رادیو وار.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز چارواکي وای په میرانشاه رزمک سړک وسلوالو د پوزي ګاډو پر یو قافله ریموټ کنټرول بم چولې دی چې په نتیجه کې د دوی په خبره دوه تن امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال نور تفصیل لري.
شمالی وزیرستان کے امنیتی ځواکونو ذرائع مشال ریڈیو تاوے نن چې پټول شمالی وزیرستان کے د امنیتی سرتیرو قافلو تک را تک خوندی ساتلو لپاره کرفیو یا گرزبندیز لگول شوے. د میرانشاہ بازار نا آتا کلومیٹر سویلی اڑخ ایشا امنیتی پوستے سرانیز دے میرانشاہ رزمک سڑک باندے د فوج قافلہ باندے ناصرگندا وسلوالو ریموٹ کنٹرول بامی چودنا کڑے چې په نتیجه کې دوا سرتیری جو بلکڑل دو یو وی پنا خشوی قافله یا کاروان د میرانشان رزمک تا پلارو چې د ایشا امنیتی پوسټه سره نږدې د ریموټ کنټرول بامی چودنې ښکار شو. تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې د برید پړه نه ده منلې. د یدونې دا چې شمالي وزیرستان کې د تیرو سو کالونو نه د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ د فوزی قافلو یوه بل سیمه ته خوندي تګ راتګ کولو لپاره کرفیو لګولې شي. دا د هم یادوي چې د کرفیو باوجود هم په اکثرا وختونو کې د غلطا د فوز قافلې د ریموټ کنټرول بامی چاودنو او وسلوال بریدونو سره مخ کیږي. تیرې میاشتې په آخري نیټه تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان رسنیو ته ویلي ول د دولت سره خبرو کولو یا امن پروسه په مکمل ډول ختمولو اعلان کوي او دا تنظیم دویم مشر ولی الرحمن په ډرون برید کې د وژنې بدله به له پاکستان حکومت اخلي.
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو د چین خبری ایجنس جنها لکی په پاکستان کې د مې میاشتې د انتخاباتي کمپین پر مهال په شو بمی چاودنو کې د دې هیواد یو سلو یو شپې ته وګړي وجل شول چې د ایجنس په خبره د مرګونی بریدونو پاکستانی ولس ودرده. فرخنده وزیر د لیکنې تفصیل وړاندې کوي.
جنها خبری ایجنس لکی په پاکستان کې د مې په میاشت کې په شپږ پنځوس بمی چاودنو کې یو سل یو شپې ته خلک ووژل شول او تر شپږ سوو دوه پنځوس پورې ژوبل شول. په دغه میاشت کې وسلوالو تر ټولو زیاتې حملې پر دې هم وکړې چې په هیواد کې دننه سیاسي ګوندونه او ولس د انتخاباتو په تیارو کې بوخت وو. په دغو شپږ پنځوس بمی چاودنو کې څلور ځانمرګي بریدونه هم وو چې د ملک په مختلفو سیمو کې ترسره شوي دي او پکې څلوېښت کسان وژل شوي او تر یو سل دری سل ویختو جوبل شوی دی جنها خبری اجانس لیکی کله چې د پاکستان حکومت انتخابات او ورځ وټاکلو لدغه لپاره تیاریان پیل شوی نو په دغه دوران ناقانونه ګرځول شوی وسلوال ډلې تحریک طالبان پاکستان خلکو ته د عوامي نشر ګون پیپلز ګون او متحده قومي موومنت په جلسو کې د نه ګډون وینا هم وکړه او په بل صورت کې په دوی د حملو دړکې ورکړي چې په دغه دوران سناس دوه سلویخت په سیاسي غونډو دفترونو او جلسو بمی حمله وشوي چې پکې د سلو زیات خلک وژل شول او تر سلور سو پورې ژوبل شول. په دغه حملو کې تر ټولو خطرناکه د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام په کورما ایجنسی کې په یوه جلسه بمی حمله وه چې شپږویشت کسان یې وژل او تر اووه شپېتو پورې یې ژوبل کړل. د مئی په اوولسمه نیټه په ملکنډ کې په یو جومات په دوه بمی حملو کې یویش کسان وژل شول او تر یو سل شلو پورې ژوبل شول. جین هادی کی په تیره میاشت کې تر ټولو زیاتې یویشت بمی حملې په خیبر پختونخوا کې وشوې، سوارلس په بلوچستان کې او یولس په سند کې مخې ته راغلي. بلخوا پنجاب د انتخاباتو په دوران د داسې حملو نه محفوظ پاتې شوی. په فاټا کې تیره میاشت لس بمی حملې ترسره شوي دي. په دغه دوران د انتخاباتو ورځ یعنې د مئی یولسمه نیټه هم د ولس لپاره یوه بده ورځ وه. دغه ورځ د هیواد په مختلفو سیمو کې د بدامنۍ په پیښو کې شل کسان وژل شوي او تر سلو زیات ژوبل شوي دي. په دغو کې د زیاترو بمی حملو پړه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د دغې ډلې سره د سولې لپاره د خبرو عمل هم روان دی، خو د وروستي ډرون برید وروسته چې پکې د دغه وسلوالې ډلې یو مهم قوماندان ولی الرحمن وژل شو، طالبانو یو ځل بیا د خبرو د عمل نه انکار وکړ.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو، رپورټونه وایي چې طالبانو یو لوړ رتبه هیئت د خبرو لپاره ایران ته تللی دی. د اسوسییټډ پریس خبری ایجنس د ایران د نیمه دولتي خبری ایجنس فارس په حواله وایي چې ایران ته د طالبانو ورغلي هیئت د دې هیواد د استخباراتو له شمیر چارواکو سره کتلی دي. په دې اړه جزئیات فرشته جلالزای وړاندې کوي.
پرون د ایران د نیمه دولتي خبری ایجنس فارس تهران ته د طالبانو د یو لوړ رتبه هیئت د تک خبر خپور کړ. په خبر کې ویل شوی چې تهران ته د طالبانو د تللي هیئت مشري سید طیب آغا کوي، خو په دې ارتباط نور جزئیات نه دی ورکړ شوی. د افغانستان د سولې علي شورا پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه په مطبوعاتو کې خبر شوی رپورټونه ورته رسیدلي، خو دا خبر لا نشي تاییدولای. د سولې د علي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی ویل
دا شی رسمي او دقیق خبر موږ لدین علاوه نه لرو. طبیعي خبره ده چې د افغانستان د راتلونکي دوه کاله تغیرات د ملک راتلونکي دي، او له 2014 نو وروسته چې کله بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، د افغانستان ګاونډیان او نړیواله ټولنه او خپل افغانستان ټول دا هڅه کوي چې د 2014 کال نو وروسته د افغانستان د سولې، د افغانستان د امنیت او د افغانستان د ټیکاو په حق نظر مطمئن کړي.
اسوسییټډ پریس د فارس خبری ایجنس په حواله وایي چې تهران ته د هیئت په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتره ورغلی، خو نور جزئیات نه دي خبره کړي. تر اوسه د سفر هدف هم نه دی څرګند شوی، خو د ایران حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې په پروسه کې همکاري ته تیار دی. د ایران شیعه رژیم پر اکثریت سنی طالبانو څومره نفوذ لري او د دواړو اړیکې څنګه دي؟ په دې اړه د طالبانو یو پخوانی قومندان سید اکبر آغا وایي چې ایران ته تګ به د طالبانو لپاره یو سیاسي ضربه وي. سید اکبر آغا په ایران کې د یو شمېر افغانانو وروستیو ادامونو ته په اشاره وویل
فکر نه کوم چې دا حیات ایران ته تللي. ما په فکر باندې دا طالب ته یو سیاسي ضربه ده. د افغانستان ملک یا د افغانستان ولس دا ټول د ایران سره یو اندازه خپه دي او تکړه زندګي په دې نسبت چې عمل مخکې تسته واضح کړل، نو په دې نسبت باندې فکر نه کوم چې طالبان دي هم دې ته زړه شي کې چې هلته ایران ته جواز.
خو رادیو فردا د ایران د نیمه دولتي خبری ایجنس فارس په حواله وایي چې تر دې مخکې دوه لوړ رتبه طالب چارواکي محمد الله نعمانی او شمس الدین پهلوان په ایران کې په یو غونډه کې لیدل شوی دي. د افغانستان د سیاسي چارو یو څیړونکی وحید مجده وایي طالبانو په 2010 میلادي کال کې هم د ملا برادر اخوند په مشرۍ له پاکستانه پرته د افغانستان له نورو ګاونډیو لکه ایران سره د اړیکو ټینګولو هڅه کړې وه.
ایرانیان به نتیجه رسیدن چې
مجده وایي تر هغه وروسته ایرانیان دې نتیجې ته ورسېدل چې د طالبانو تحریک غواړي چې خپلواک دریځ ولري او نور نه غواړي چې د پاکستان د لاس آله وي، نو دا اړیکې تشویق کړې. په نتیجه کې افغان طالبان کولای سي چې ديني وختونه ایران ته ولاړ سي او له چارواکو سره وګوري. وحید مجداد څو کلمې کې په ایران کې د دیدار اسلامي پونم کانفرنس ته اشاره کوي چې د دې په وینا د کویټې د شورا غړي هم ورته رابلل سي وو. مجداد وايي په دې کې شک نشته چې د طالبانو او د ایران اسلامي جمهوریت ترمنځ روابط شته. دا کسان چې هلته ځي حتماً دفتر هم لري، ځکه له دفتره پرته دغه تګ راتګ امکان نه لري. موږ هغه مهال داسې احساس هم وکړ چې کانفرنس ته یو شمېر راغلي کسان حتی په ایران کې میشتي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو یو پخوانی قومندان جنرال ستنلی مکریستل ویلي و چې ایران په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته وسلې او جنگي مهمات ورکوي، خو ایران دغه تورونه ردوي.
دا غ رپورټونه پاړه چې وایي د افغان طالبانو یو هیئت ایران ته تللی دی. د فرشته جلالزی رپورټ مو اوریدو. اوس اوریدونکو درې نیمې بجې شوې، نو د شاهین بونیری نه به د خبرونو لنډیز واورو.
سړی مشهد دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب به سبا لکېږي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر مخه مسلم لیگ نواز ګوند سردار ایاز صادق، تحریک انصاف ګوند شهریار افریدی او متحده قومي مومنت عبدالرشید ګډیل د سپیکر چوکۍ لپاره خپل کاندیدان نامزد کړي دي. په قبایلی سیما شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو د ګاډو د قافلې سره نږدې چاودنه کې دوه سرتیري جوبل شوي دي. بلخوا په ټوله شمالي وزیرستان جنسی کې نن سهار څلور نیمې بجو راهیسې کرفیو لګول شوی ده. په قبایلی سیما کورمه کې دوه مړي موندل شوي دي. یو ځایي اوسیدونکي غزنی ګل مشال لیډو ته ویلي چې په چنارک سیمه کې د دغو مړو سره یو سوځېدلې ګاډۍ هم ولاړو. د منځنۍ کورمې جنسی چارواکي وایي چې دغه کسان له ډېرې مودې راهیسې بې درکه وو. د پاکستان د بارونو چارو پخوانی وفاقي وزیر او د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی غړي سرتاج عزیز ویلي د امریکا، هندوستان او افغانستان په ګډون به خپلو گاونډي هیوادونو سره اړیکې نورې هم پیاوړې کوي. پرون د ایران د نیما دولتي خبری اجانس فارس تهران ته د طالبانو د یو لوړ رتبه پلاوی د سفر خبر خپور کو. ایسوسیټډ خبری اجانس د فارس خبری اجانس په اړه وایي چې تهران ته د طالبانو د پلاوی په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتره ورغلې دي، او د افغانستان د سولې عالی شورا دغه خبر تایید لا نه ده کړې. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې د استنبول ښار په ځل کې د تقسیم څلور لارې ته په مخامخ پار کې پراختیایي پروژه به عملي کوي. رجب طیب اردوغان پرون په خلکو غږ وکړ چې احتجاجي مظاهرې بند کړي، او د عراق وزیر اعظم نور المالکی د فرقوي وجنو د مخنیوي په هڅه کې د هیواد له مشرانو سره لید کاته کړي.
لن خبرونه مو د شاهین بنیرین اوریدل. اوس اوریدونکو ونیز خبرونه د مشال مرکز ته وړاندې کوو چې نن پکې د عوامي نشتل ګوند او مشر افراسیاب خټک د ژوند او سیاسي مبارزه په اړه د نوموړي خبرې اوري. لا افراسیاب خټک سره د مرکه په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان کړی ده.
تاسو د نوم افراسیاب خان ډېر ښکلې دی، د نوم د تچا خو
زجی د کوهاټ ضلع په خدخیلو نامې کلی کې زیږیدلی وم. تقریبا 1950 سم کې زما پلار چې دی هغه د غوریزو کلی اوسیدونکی و، خو هغه واده په خدخیلو کې کړی و او هلته سیټ شو. زما د مور کورنۍ د کلی و، زما د مور طرف نه چې کوم نیکو هغه ډېر عالم فاضل سړی و. فارسی، عربي، اردو، پښتو د څلور ژبو کې شعر، ادب او د قدرو کې شوق و. نو هغه د فردوسی شاهنامه ویلې وه، او افراسیاب په هغې کتاب کې چې زر کاله مخکې لیکل شوی و، په دې کې یو کرکټر دی چې د داستان د رستم چې کوم دی په هغې کې یو کرکټر دی. نو دا نوم زما نیکه را باندې ایښی و.
بیا تاسو سبق مو کوم ځای وی؟ لومبې تعلیم زده کړه مو کوم ځای وی؟
ابتدایي تعلیم ما په خپل کلی کې وکړو، پنځم پورې سبق مو خپل کلی کې وی. هغې نه وروسته زما یو تره په ملیشا کې نوکرو په جنوبي وزیرستان، نو زه هغوی سره لاړم او شپږم اوم اتم ما د جنوبي وزیرستان وانه د سکول نه وی میډل سکول یا درمیانه سکول مو البته خلاص کو. او ډیر وانه ډیر خسته زه ډیر رښتیا به زما ډیر خوخو او کافی از ډیر وخت پوری د وانه د قدرتۍ خپل چې دا غیر په ما باندې اثر وکړ. غیر رستو بیا بنو تر اولو زما کور نه دي د پاره چې سبق وایم بنو تر او کلاس مل څه کاروبار شروع کو. او ما بیا های سکول یا نه هم لسم او بیا بی پوری سبق ما بنو کې وی.
د سوال لسم نه پس بیا تاسو پس کې ماستر ډیگری
وکړ؟ دی بنو نه رستو بی مل تر زراغلم ما ډیر ما ادب سړی شو ټریډیشن دی ټولو ژبو پښتو اردو انګریزي فارسی نو انګریزي ادب زما ډیر شوق چې زه وایم نو انګریزي ادبیاتو کې ایم ای وکړه ماسټری وکړه بی خبر یونیورسټین او حقیقت دا چې زه په سیاست ته بنو کې هغه وخت راغلم چې زه دولسم کلاس دولسم صنف کې طالب علم
دا به کوم وخت چې تاسو سیاست ته راغلې یا سټوډنټ پالیټکس یو ته
نو لسوا اتش پیتم کالو دا هغه وخت چې پاکستان کې د ایوب خان قدی عام ډیکټیټرشپ یا امریت خلاف یو لوی تحریک شروع شو او طالب علم سټوډنټان مظاهرو ته راووتو مارشونه وکړو په هغه کې زه شامل شوم او چې پښتون سټوډنټ فیډریشن جوړ شو په دغه کال کې نو زه د اولی ورځې د هغې غړی شوم او بیا ټول عمر د هغې غړی پاتې شوم څو پورې چې زه په یونیورسټۍ کې وم یا کالج کې وم زه د پښتون سټوډنټ فیډریشن په سرګرمیو کې شریک وم او وخت تېرېدو سره کې لا زیات فعال شوم چې پیښور یونیورسټۍ ته راغلم نو د هغې په صوبایي تنظیم کې شامل شوم او تر څو پورې چې یونیورسټۍ کې وم تر اخره پورې مو په دې پښتون سټوډنټ فیډریشن کې ښه فعال حساب واست
بیا تاسو د پښتون سټوډنټ فیډریشن د اړخه بیا د یونین الیکشن مو کو تاسو په دغه وخت کې ډي سي اف سره ستړون لرلو ډي سي اف سره پاتې شوی ډیموکراټک سټوډنټ فیډریشن
ډیموکراټک سټوډنټ فیډریشن دی وکه موجود نو او مو په پښتون سټوډنټ فیډریشن کې مو زه ډي اس اف کې کلم نه پاتې شو البته دا چې یونین انتخابات او شو په څلور اویا کې او مونږ په پښتون سټوډنټ فیډریشن طرف نه امیدوارو ما او پیپلز پارټي طرف نه امیر محمد اپولو نو می سره او چالو الیکشنو کو هغه الیکشن هغه مونږ نه وګټلو خصوصا په خزو کې دایي سیټونه جنکو کې دایي سیټونه زیاتو دویم ځل بیا الیکشن ته مونږ تیارې وکړو یونیورسيټي کې نو د سو پیزا بیا چې هغه الیکشن شوی نو مونږ یقینا څنګه غټلو چې د لاندې کالجونو کې مونږ وګټلو او وخت په خورو سي یو یونیورسيټي وایي چې د کالج دغه حساب از انکلچر کالج دغه حساب میډیکل کالج دغه حساب نو د کالجونو کې الیکشن لاندې ټول مونږ وګټلې نو دا یقیني و چې د بر الیکشن مونږ ټو کو الیکشن نه لګرو زم مخکې په یونیورسيټي کې یو 14 او شو چې بغه کې جناب حیات محمد خان شیرپاو وفات شو او هغه په ځای د انتخابات اون شو نو بیا په دې ډول زه انتخاب نه پاتې شو
کټک سپتا سو په انګلیش ادب کې بیا ماستر ډیگری وکړه د شپاړسم تعلیم مو تاسو د نوکری چرته هسي کړی دی نو که نه پنهغه سیاست تر
خوش قسمت ما چې په دې مو ذهن پاکو چې دا چې کوم نظام موجود چې دی ته ورنه نوزم نه نو نوکری اراده زما نه وا کني زما سرچ کوم کلاس کې خلکو سبقانو اغي کې اکثریت سیاسي ستر انګلیش ډیپارټمنټ هو زیاتر اتل او اغي سیاسي افسران دي اوس په کې سینیئر افسران اوس په دې یعنی تقریبا سیکریټری په ساته مرکزی حکومت کې ناسي او خو ما اراده نه وا عبد الله خان صاحب زموږ چانسلر وو د پیښور یونیورسيټي هغه ما باندې وسی وکړي چې زه استاد په توګه یونیورسيټي کې شامل شوم که شامل دي زه سرکاري ملازمت کې نو استاذي مخه وا خو چونکی ما دا خیال و چې زه غواړم چې په یو لار روان شم چې دا ځین کې مدد ترلاسه نو هغه نه پس مزه لا وکړه قانون ډیگری مو واغسته د دې لپاره چې قانون آزاد پېښه ده هغه کې وسره مجبور نه شي خامخا نوکری کوي نو ایم نه پس ما ال ال بی
او بیا تاسو عملی وکالت وکړو
وکالت ما لګرسته وکړو هغه وخت خدا سوچو چې مونږه خو بحران کې لاړو چې څو ورځې د نېشنل پارټي حکومت رنګ شو بلوچستان کې بوټو صاحب د نېشنل پارټي حکومت ختم کوو غیر آئینی تور باندې هغه پر دې عمل کې دلته زموږ حکومت استعفا وکړه نو چې پارټي ایجټیشن ته لاړو پښتو شو فرش اول ایجټیشن ته لاړو پارټي بیا رسټور تر مکه نو د ایجټیشن کې مونږه ډیر مخکې لاړو مونږه جیلونو ته لاړو مونږه انډرګراوند کې مخفي شو نو زه د 1903 اویا نه د بحران شروع شو دا او اویا پورې وو نو دې کې ما څه واچو چې تقریبا درې کال پورې په جیل تیر کړی او یو کال پکې زه انډرګراوند وم یعنی څلور پنځه اویا تر شپږ اویا پورې شپږ اویا کې بیا ونیول شم نو حیدرآباد جیل ته مونږ لاړو او هلته څه کم دوه کال هغه مقدمه د حیدرآباد ټریبونل په نوم باندې وا خو حیدرآباد ټریبونل کې ما دا فائدو شو چې زموږ وکیلانو ډېر خټیمو چې محمود علي کسوري په مشرۍ کې کار کولو لوی نوړی وکیلانو پکې بیرس زور الحق منټو صاحب ارباب سکندر خان صاحب خپل وکیلو په دې مقدمه کې ملزم په توګه موږ ټول سره یوځای وکړو پر دا ټول سینیئر وکیلانو نو د کیس ته ارولو کې ماته کافي موقع ملو شو چې اپرنټیسشپ چوته وي په غیر رسمي توګه هغه وخت وکړو په رسمي توګه به چې افغانستان نه واپس راغلم نو بیا ما خپل زور اپرنټیسشپ راوېستو هغه بنیاد باندې بیا زه بار ممبر شوم نه هاتیا کوم وکیل شروع کو او د نوي کالونو کې بیا پکې خفاله شوم یو وخت په خور های کورټ کې اوس خفاله حقوق بیا ورسره صحافت هم لاړم لیکل به شروع کو اخبارونو ته کالمونه هم لیکل شروع کو بهرحال وکالت هم څه موده کړی دی
تاسو د حیدرآباد ټریبیونل خبرو کا پغه کې تاسو تر ډېر ستر مشران عبدالولي خان او نور مو څنګه دغه تجربه وا دغه وخت څنګه تیر شو؟
دا ډیره دلچسپ تجربه او ډیره مهمه تجربه وه. څه کم دوه کالو یو خو پکې مونږ ته دا موقع ملو شوه چې یونیورسټۍ کې چونکې مونږ زیات وخت سیاسي سرگرمیو کې فالو نو مطالعې ته هغه توجه نه ورکړل شوی کومه چې مطالعې یا ماسټري ایم اے حق دا حیدرآباد کې یو خدا و چې مونږ جیر کې لږ دننه حالت خو بهر نه ډېر پابندۍ وي ملاقاتونو چې څوک نه راپرېښودل خو دننه یې مونږ سره ښه سهولیات راکړي وو. او بل دویمه دا وه چې مونږ سره ډېر تجربه کار سیاسي مشرانو تاسو د ولی خان نوم واخیستو هغه او بیزنجو صاحب او خیر بخش او عطاالله مینګل او ارباب سکندر خان او افضل خان لاله او داسې نور ډېر مشران ټول 55 کسانو دا اوس دلته صافي چې د نجم سیټي دا مونږ سره پوځي دی کې مقدمه کې جیل کې نتي ټول سره کتابونه او جیل نو مونږ یو قسم ته لوی لایبرري په دی و چې یو بل ته کتابونه ورکړل بل تور کړ بیا مو باس کولو کتابونه پات نو تیلې سره مونږ لپاره ډېره مفیده دوره وای او وخت بل دا و چې مقدمه خپل سیاسي مقدمه و دقیق چې کوم بحث او هغه ډېر لوړې سطح بحث د مثال په توګه چې دا مقدمه شروع شو رومبي ورځي نو مقدمه په جیل کې شروع شو ججان چې د های کورټ ججان هغه جیل تراو چې ترالو نو ولي خان ورته وی چې انګريزي کې یو ډېر ښه تقریر ورته کوو ته وی چې ګوري مونږ په دې ته بناستو چې تاسو راشه انصاف وکړي مونږ به د جیل نو واسه اوس ډېر خپه یم چې مونږ تاسو جیل ته راغلې نو دا څنګه چل کی عدالت چې جیل ته راشي نو دا به ملزمانو ستو وکړو او کی هم دا رنګ یو ځلې چې د مقدمې سالګره وایي یو کال پوره شو نو هغه تاریخ په مقدمې سماتو نو ولي خان بیا پاسیدو چې نن تاسو سالګره مبارکي وایي مزه کوي دا چې یو کال خو سره تیر پروت ورته چې دی خو زموږ خلاف سرکاري ګواهان 500 دی فهرست چې راکړی نو 500 ګواهانو کې په یو په ټول کال کې 15 ګواهان تیر شوی دی نو دا صفه حساب کتاب خبره ده نو 500 ګواهانو ته سل کال پکار بیا موږ 500 ګواهان به خپل دفاع کې پیش کول غواړو نو یو 500 موږ پیش کول نو سل کال دا شو 200 شو داسې په کډیمه کې ډېر سره کار خو ارګومنت شه دلایلو کې بلګي نو ورته وشتا شو د بوټو ډېر متاثر دی نو کله چې بوټو ته فرمایې شو کې چې ابه حیات را پیدا کی تاسو موږ کې موږ وسکو ځکه چې فانی عمر کې خو دې مقدمې ختمېدل ګرانه خبره نو داسې ډېر دلچسپ سیاسي نکته په کې راغلي نو بایسې په کې راغلي نظریا پاکستان بایس براولو نور بایسونه براولو نو موږ لپاره ډېر امو زنده یا دې زدکړې د وختو او زموږ عمرونه هم داسې وچې ځبانو موږ نو ډېر لې سره د تاریخي وختو
خاطک سره موږ دغه والي سره یو خبره کیږي چې کله ضیا الحق را لونو ولی خان دی او بیا تاسو دا وی او ناره والي وا چې اول احتساب او بیا انتخاب داسې خبره شی و
ضیا الحق وخت کې موږ څومره جیل کې وو بیا غې نه پس راتلاس شو او بلکې دا و چې زده سویل شمه چې کله ضیا الحق راغی نو زموږ وکیلانو مشوره وکړه چې د مقدمه کې ټولو نه کمزوري کې شونه چا خلاف چې هغه د لپاره ضمانت درخواست وکړو نو د عدالت موډ وګورو طبیعت وګورو چې دی یعنی سنرمي پکې راغلی ده که هغه زوړ فوټو سه پکې خدای ډېر سخت رویه وه موږ هم سیاسي مقدمه موږ هم ذات ازادي ورکړې وه 55 کسانو که جلسې باندې مناستو نو چې کله بده داسې فیصله وکړه چې بیخي راته به غیر قانوني به وو دباو لاندې وکړې وه نو موږ کې بشاته یو کس پاسېدو اردو کې به ناره ولا چې ججون کې د نور به تنخواه بڑھاو زیجانو تنخواګانې زیاتې کړي نو دی به آرډر 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 به وي خو موږ ته سویل څه شو چې موږ مخکې د جیل کړو توهین عدالت کې سزا راکړې وه خو جیل ته به لېږلو چې کوم کس مخکې نه موجود وو لہذا موږ بیا به عدالت به ملتوي کړو زما کیس ټول نه کمزور کیس وو او د معراج محمد خان کیس ټول نه کمزور کې معراج محمد خان پیپلز پارټي سره موږ سره دی ولا او زما کیس کې تاسو یو خو عمومي چارج کړ جنرال چارج چې دا قاعده کې ملک ماته یو فرانک پاکستان جوړي بلوچستان جوړي داس کیسې نو ما بار کې دوا الزامونه یو دا و چې ما په اګریکلچر کالج یو ته کالج یلته مو تقریر کړی دی ویلي مودي چې سټوډنټانو مسلې کې حل شوې او پاکستان کې هر کس مارشال لګیدل د موږ د سټوډنټانو مارشال اول دا یو او دویمه دا و چې پښتون سټوډنټ فیډریشن یو منشور چاري کې دا لیکلو چې تاسو نه مونږه تک اختیارول مونږ د پاکستان کې څو پښتانه دي دا به یو صوبه کې راولو یو صوبه ته جوړ کو او غي صوبه نو په پښتونستان دا په دې بنیاد ما باندې الزام لګولو بیا زموږ ضمانت شو نو دینه پته لګیدل شي موډ بدل خو خیر دا سوال چې راغی چې پښتونستان نو په دې باندې ځایانو و چې اگر چې دا د افراسیاب د ضمانت درخواست ته چونکی مونږه پښتونستان هم مسله ده نو ولی خان په دې باندې خبر یو نو ولی خان پاسې دو او په دې مسله د نېشنل پارټي موقف بیان کو او سوی وجه څنګه حکومت غواړي چې د خلاف دروغ ځمونه ولګي او مونږ ټیک ټیک خپل شناخت واړو صوبای خپل مختاري واړو حقوق واړو پښتنو حق واړو خدای چې ملک ماتول خبره مونږ نه تک نو بیا دین دوه میاشتې پس بیا حیدرآباد ټریبونل پړنګ شو
خاتک صاحب بیا افغانستان ته لاړې دا کوم وخت اول لاړې
افغانستان ته ز 1980 کې لاړم مونږ چې د راوتو حیدرآباد جن راوتو لږه مده پس ما پسې د انټيليجنس سرکاري دارو را سره بیتو کا یو څلور میاشتې او ماته وی چې تا د سوکچی ځاولک سره په حکومت کې شامل شو ماته خبر ده پرسی انداز کې ونکړه ماته په طریقې سره داسې وکړه چې دا ځاولک خو موږ ته معلوم دی چې جماعت اسلامي والا دی او خاص فکر سره دی انتها پسند فکر سره دی خو داسې داسې دی جریلانو کې داسې جریلان هم شته چې هغې مترکیه ترقی پسند فکر لري نو د هغې خواهش دی چې تاسو باندې خلک هم دې رژیم ته راشي نو دا ضیاءالحق به دا یو طرف ته حکومت دې اکسټریم ته بونتلی شي نو ما ته ویي چې ته ضیاءالحق سره به وینه یو بل جرنیل یو دوه جرنیل نومونه خو چې دی که یو کس سره که ملاقات وشي نو تا به د ځوانانو د چارو وزیر به ما ورته چې زه خو مارشله ګانو کې نه شاملېږم ولا خبره چې مارشله د غیر قانوني غیر عین شی دی وینه دا خو تاسو انقلاب راولی دا به راولی ما ویي حکومت به څه کوي ما ته تاسو خیال دي سپول پکار دي ما ورته زرې اصلاحات وکړي وینه نن دا خو تیره حکومت ترانزیشنل حکومت دا خو پرمننت حکومت نه داسې کولی شي ما ورته آزاد خارجه پالیسي به راولي وینه نه دا نو ما مونږ د حکومت کې ترخه ما چې کار سیم حسب سی اس اس نو بکړي پخ نو کریم وکړي بیا خو نو نو کړم دې کچ نو کړی ته نو بیا هغه نه پښه د جاوید هاشمي واغستو دي هغه نه ای ما خیر خپل خیر روس مند ازا دا چې چون کې مونږ بوټو سیب خلاف دې سخت کمپین چلولې او هغه ته بوټو سیب خلاف کمپین ضرورت وو نو دا خیالو چې د خلک سره کمپین کې بلد دي چې و شراولو چې هغه جاري وساتي ما ورته چې مونږ بوټو سیب سره سیاسي اختلاف او رسم کوم ذاتی اختلاف نه دي دا زه حکومت کې شامل نشو هم بیا هغه روس رو رو زمانه گرانی شروع او بیا یو منې اضافه چې راوتلو یو اتم یې چې نوې تریزه ونیو بیا او مالکان دې ته بوتل مو سوال سمه مونږ د مالکان د برابر اچ دي کې مونږ تیر کې او سپیشل ملټری کورټ خصوصي عدالت مخې مونږ باندې مقدمه چلوله سوال سمه پس مونږه اغینا آزاد بری شو چې بری شو نو زه بیا کوټه ته میټینګ ته لاړم دوه هفته پس نو بیا کوټه کې ونیو سب ملټری کورټ دوه کال سزا راکړه یو کال په دې کې راکړه چې ما بلوچستان هاي کورټ بار ته تقریر کړ دا امیر ملک پنګل وخت بار صدر دوه مسه په دې راکړه چې ما یو پریس کانفرنس کړو او دې هغه وخت حکومت چې کوم افغان پالیسی و هغه خلاف مو خبره کړې و نو په دې زه سزا کړم او کوټه جیل ته نو هندو سم جیل ته ولګم نو ما جیل کې دا کوم سپورټنټ شو راجا بشیر نومې او د جیل ورډې ته خسره دې جیل مسجدن کې هغه د سی پی بس پارټي حامیو زیاولک سخت مخالف نو هغه تر دې وې چې ټلیفون باندې چې دې چې کلاسي کې بنتوي تلاو کې چې موږ په گیټ بیا ودی نو هغه ما ته وې چې ته دا سی وکړي تاسو دل غواړي نو زه سم امداد کوم خدا دې چې ته چاته وایم چې کله خلاص نو بس بیا هغه ته بس وکړي زما د فایل خپل دراز کې تعلق او ما ته تاریخ خو خیر خو ما هم تاریخ چاته ونه وي او هغه چاته ونه وي ما صرف بار یو دوه زموږ ملګری مو اعتباري هغه ته وې نو کېدې نام تر کومې سی یو لس بجې شو په خلاصې چې څه زه شوې زما دا رچو دې یعنی تقریبا 8 بجې ما ته وې چې ته راشه نو ما سره جیل کې اس بیرک کې ما سره د بلوچ سټوډنټانو اکثر دا ډاکټر مالک بلوچ اوس لیډر دی دا نور د سی بشران هغه ته ما وې نو بخینه سر مرته چې بخینه فار وخت ما خبره داسې وښه تاسو کول نه شو داسې خلاصې خو دې بیا مو نشي نو بیا زه ملګری ته موټر راوستو جیل بخینه زه موټر کې نه استم نو سنت لاړم یو لس بجې پولیس جیل ته راغی زما پښتنه وکړه او زه هوټل ما جیل سپورټ ته شو ورته دې دروازې نو ته بار خو څه ګرځیدل شم چې چت لاړ وې لټو بهر حال زه کراچی ته اډم سومنه ما کراچی کې ته خو دې واپس یې ګرځیدل زه کراچی نه ډیر په احتیاط دلته واپس رالم په ډیر په طریقې راکې دې را پسیو دلته زرا لمنو دلته صوبې کې یو ډیر لوړ رتبه سرکاري افسر وزه به شنو نه تلم خو خو د سینر افسر چې اطلاعات نه خبرو نو هغه ما سره رابطه وکړه چې ته ما سره ما ولې دوه نو هغه ما ته چې تا پسی دي او خامخري خو دې صرف نیول نه دي نو شاید چې نور نقصان به درک نو هغه دوست په توګه مشوره راکې چې یا سیاست پیدا یا مل پیدا ما ورته ډیر مننه زما برګرس مشوره وکړه نو سیاست خو نه پریښودل نو د ملک پریښودل فیصله مو د دې پر وکړه چې موږ دا کارو شي زیول په انتخاباتو کې چې سیول حکومت راشي نو زه به واپس راشم هغه زیول په انتخاباتو کې خیر زه افغانستان زګل اړم چې ما سره نه پاسپورت نه نور څه ډاکومېنټس نه ویزې نه بل څه بل څه ته تلم شم نو افغانستان ته لاړم په دې خیال چې څلو شپه کوم چې انتخاباتو شي زه به واپس راشم خو بیا خبره وکړه شو بهر حال افغانستان ته موږ لږ وخت تلو په خبره بیا وکړه شو
څومره وکړه شو څومره وخت مو په افغانستان کې تیر کو بیا افغانستان نه راتلې نو تاسو سوچ کې څه بدلی راغلی
اگست اتیام کال کې زه افغانستان ته لاړم قبایلو باندې پیدل لاړم او په لاړم او بیا په جنوري نه اتیا کرالم چې بي وزیر بوټو حکومت راغله او ویلي چې سیاسي جلا وطن خلک واپس راتلی شي او سیاسي سوچ کې مې هیڅ تبدیل نه راغلی بلکې دا و چې موکره ته ملو شو چې سوچ کو مطالعه کو ته مسو د سیمه ول کار نو لیکل وستل یو ځینې کار نو بیا د افغانستان په تاریخ په کلچر په ثقافت په دوه موقع راته ملو شو نو ما زیات وخت هلته کې په دې کار نه تیر
د ولی خان پټې سره مو اختلاف نو
اختلافات مونږ راغلو ابتدا کې یو لک وخت کې بیا چې تراتله نو وخت د اختلافات ختم شو او راتلو سره مونږ ولی خان او منیسټر پارټي مشرانو ډیر مونږ ته عزت راکړو زموږ هر کله وکړو او زه او اجمل خټک صاحب د مرکزی کمیټې ممبران ان پی نامزد
تاسو بیا ځان لا یو بل سیاسي ګوند هم جوړ کو دغه سر وجه
اقه رستو اغي اغه په نه هات یا کیو چې د دې سشه اسلامي جمهوریت اتحاد نوم یو تنظیم جوړ شوی او غیر سره د تعلق خبره راغله نو اغي نه پس مونږه کې زره خلکو د خیال چې دا ټیک نو مونږه خلکو د خیال چې مونږ یو اول کوبي انقلابي پارټي په نوم یو پارټي جوړ کړی چې زیاتره مترقی پارټي وتر کې پسند فکر لرونکي بیا رستو افضل خان لاله سره په یو ځای مونږه پښتونخوا قومي پارټي په نوم باندې پارټي جوړ کړ کوم چې رستو بیا ان بي ته واپس راغله
افغانستان کې چې کله تاسو وینو ډاکټر نجیب سره تاسو ډیر نږدې پاتې شوی
حقیقت کې دا چې ډاکټر صاحب نجیب خو ما پیښور کې اول لیدلی و یعنی ملاقاتونه مو سره په پیښور کې شوي وو او هغه وخت کابل یونیورسټۍ کې سیاست کې فعال وو او مونږ دلته پښتونخوا کې یا پاکستان کې سیاست کې فعال وو نو هغه تعلق مونږ د دوی والد صاحب دلته ټریډ اټیچ یا وکیل تجار وغیرہ ته وي افغانستان د حکومت لپاره نه نو دوی نور ډوډو خویندو ټول دلته سبق ویلو سوای ډاکټر صاحب نه خو ډاکټر صاحب هم چټیو کې راتلو ډاکټر صاحب د دې سیاست کې ډېره دلچسپي لرله باچا خان ولی خان نه ډېر متاثر وو او دلته کې د هغوی تحریک مطالعه کړی وو افغانستان کې ما ولیدو افغانستان کې ما ډېر سیاسي لیډران پېژندلي دي د پادشاه د وخت نه تر اوسني رئیس جمهور محترم حامد کرزي صاحب پورې او نور دین علاوه ډېر د مجاهدینو د لیډران هم ډېر دي نور منځ کې د ډاکټر صاحب غوندې زیرک سړی پوه سړی ډاینامیک او انرجیټک سړی ما بلته لیدلی دی هغه ډېر لوی رهبر مشکل دا و چې انګریزه کې چې وایي چې رایټ مین ات د رانګ ټایم ان د رانګ پلیس هغه خص لوی سړی و چې کوم وخت کې راغی هغه وخت ډېر کړکیچن وخت و مشکل وخت و الان کې تاسو ولیدل چې په مشکل وخت کې مغه لاره رویستا د قومي روغ جوړې یا د پلاین سیاست په ډېر په دیانتدارۍ سره او جرات سره اول درآمد پغې وکړو او تاسو ولیدل چې خلق ډیموکراتیک پارټي وطن پارټي نومې یو وطن پرست پارټي کې بدل کړه خو متاسفانه یو افسوس سره کوم چې دغه خلاف ډېر تعصب موجود بهر دنیا کې خصوصا دلته پاکستان واخلي که مغرب واخلي ټول دغه پسې وي الان کې تاسو ولیدل چې کله چې روسان تل خلکو وي چې دا حکومت به درې میاشتې پاتې نه شي مګر درې کاله حکومت تېر غره غوندې ناست وو او بیا هم رستو د نن نه پکې مشکل جوړ شو بیا هم تاسو ولیدل چې ډاکټر صاحب کابل کې موجود پاتې شو نو زه فکر کوم چې هغه ډېر لوی سړی وو او ډېر لوی افغان
تاسو د افغانستان اولې سره اکبر خان ستاسو نوم څه وخت کې واده بیا تاسو وکړو په افغانستان کې نو دا په خپل خوخه وکړو د واده مچا سره
دا سې دي چې افغانستان زلاړه بنو زه خو الته کې مخفي وم یعنی په اخفا کې موجود کولو نو الته کې دا ناګزیره و چې نوم بدل کما نو د ملګرو په مشوره م اکبر خان نوم کې خو نو دا تقریبا اته نیم کاله زمانو دا و په دې وجه ډېر رسې افغانان چې اوس ما د اکبر خان نوم پیژني بلکې اوس هم راته اکبر خان وایي ځکه چې دومره بده ویل دي چې هغه ته نوم بدلول لکه مشکل ښکاري واده ما الته کې وکړو دا واده یعنی یو قسم ته اګریز کې ارینج میریج وایي یعنی د مرکې یا د هغه په نتیجه کې د ډاکټر صاحب محترم زری نور دوستانو کورنۍ چې وي هغه په دې کې امداد راسره وکړو او داسې کورنۍ چې په خیال کې ځکه چې ما خدای اراده و چې زه به بیرته راځم دلته نو داسې بني ادم چې هغه ما سره دلته راغلی شي او ما خیال چې ما ژوند مشکل ژوند وي او مشکل ژوند واقعا وو نو دې کې داسې دلته وخت تیر کړی چې په دې بنیاد باندې هغه داسې امداد راسره وکړو او وادم وکړو او بلور اوس به عمل ته وزېږي
تاسو د پاکستان هیومن رائټس کمیشن بیا غي مشر شو سیاست نه بالکل لری شوې سوجه
سیاست نه د سلو شوم چې یو خو موږ ما تاسو مخکې ارزو کوم چې پښتونخوا قومي پارټي مو جوړ کړه او هغه پارټي کې هم تاسو کو خیال به اختلافات پیدا شو ځنې مدګری چې هغه یو بل ډله د پښتونخوا قومي پارټي بل ډله جوړ کړه نو زه د دې پارټي سیاست نه لږ بیزره شوم ما دا خیال و چې بل طرف ته فعالیت وکم نو زه لاړم او هیومن رائټس کمیشن ته افغانستان راغلم شامل شوم خو بیا کې زیات فعال شوم سرګرم شوم نو اول دغه د صوبې وایس چیرمن شوم بیا غي ټول پاکستان د پریوزل منتخب کما دویم ځل بیا منتخب کما لري درې کال سره دویم ځل د هیومن رائټس کمیشن چیرمن ومه چې پاکستان هیومن رائټس کمیشن چیرمن ومه چې دلته 2002 انتخابات شو نو د کې دلته ام ام ای حکومت راغی او د شې لیدې شو چې کوم قوتونه چې افغانستان کې جنگ جوړ کړی دا جنگ دی خو تر راوړي نو دا څمو د پسې انتخاباتو نه په 2003 کې زه لاړم وری خان خدمت ته او ما ورته وویل صبر دې دې وخت کې زموږ وطن ته جنگ را روان دي او تاسو نه لوی بشر پښتنو کې اشتنه نو کله خان تاسو په دا ونه شو بچي خو دې جنگ بچي کني ډیر بد حالت را روان دي نو هغه ما سره ته دا و چې بيخي د قصته او ډیر خبره ده چې تاسو ټول خلک یو ځای شي فعال شي نو زه بیا په امین شپاټه کې فعال شوم او او اوسه پوری تاسو حالت مینی چې هغه به شي په تفصیلات تفصیل نه کول واره مگر به قسمتې سره زموږ خدشات درست ثابت شو اوس مونږ د نه دارای سره خبر فکر کوو چې کدا پارٹی اقدار کې نه وي د پښتنو د حالت بدینه سل چنده نور خرابو په دوران کې چې خلک را پاسېدل د پښتنو وجود ختمول غواړي شناخت ختمول غواړي کلچر ختمول غواړي ثقافت ختمول غواړي په دې کې مونږ پښتنو ته بل طرف نه شناخت حاصل کوو سوای خود مختاری حاصل کړه تاریخي کامیابی حاصل کړې ما یقین دي چې کله حساب کتاب وشي او دا اوسنۍ مازارۍ چې داسې دا د دوکار چې د پروپاګنډې د حکومت خلاف یو لوګي خلک جوړول غواړي چې دا لوګي کینی او خلک پاک سترګو ویني زما خیال دی چې زموږ دی چې کوم زموږ پارټۍ خدمت کړی دی هغې تله درنه ده زموږ کې به نقایص بم وي یعنې خامۍ بم وي زموږ انسانان یو فرښتینې یو خو دا ده چې زموږ مثبت رول چې دی هغه به زیات دروند دي چې کله په صحیح طریقې سره تله ورته راواخېستې
په تاسو باندې ځان مرګي برید شو په اسفندیار خان باندې دغسې ستاسو د ګوند نور مشران په دې لاره کې شهیدان هم شو نو دا وخت نه وه که تاسو هم د نورو حکومتونو په شان داسې د مصلحت نه دغه کړی او داسې هغه خبره چې سیاست په مکولو حکومت په مکولو
نورو پارٹو کې او امیر پارٹی کې فرق دی کله چې غل یا ډاکو راشي نو هغه خو په کوربه باندې گزار کوي میلمه ته خوشنه وي کنه او امیر پارٹی د خوري بدوي ده د خوري دعویدار ده بل خوره خپل اختیار بل چانه دی ویل دا د امیر پارٹی ویل او موږ دشمن نه ګیلته کوڅه چې هغه دلته بدمنی غواړي نو دلته بدې کور خاون چې امن غواړي هغه باندې گزار کوي بل خبر ده چې دا یو مسله زموږ وطن کې وا او شته زموږ حکومت چې راغی دلته ډیر شونه زیات ریډیو سټیشنونه په صوبه کې اف ام سټیشنونه چې چلیدو دلته ټریننګ کې پونو یو یو کیمپ کې زرګونه زرګونه کسان ټریننګ کېدو نو کله موږ پریښې وي دا خو به یو قسم ته موږ فلک راتلو کې نسلونو سره غداري کړې وي دا مسله خو پرته وه یا موږ مخامخ کېدو یا به زموږ بچي ورته مخامخ کېدو موږ کوشش وکړو چې موږ یې خلاص کړو خپلو بچو ته پوره من وطن پرېږدو نو لہذا موږ په دې سلسله کې ډېر ټیک کار کړی زما یقین دی چې د وطن تاریخ چې لیکل کېږي انشاءالله موږ به سرخرو د هغې تاریخ مخکې او د خپل خدای مخکې او د خپل تاریخ مخکې ځکه چې موږ یعنی چا سره بې ځایه دښمني نه کوو چا سره غصبت نه کوو عداوت نه کوو البته چې څوک امن ته نقصان پېښوي بل انسان ته نقصان وړاندې کوي نو هغه یقینا چې حکومت په توګه زموږ فرض چې هغه مخه ونیسو او دې کې موږ اول کوشش دا کړی دی چې پوره من طریقې سره خبرو اترو له لارې مذاکرات له لارې دا نور خلک اوس مذاکرات خبره کوي موږ هغه وخت وکړه چې موږ وکړه نو یا تاسو یاد شي بهر ملکونو هم ډېر شور کولو دلته کې هم خلکو موږ ته ګوتې نیوې خو ما یقین و چې هغه لاره درسته وه او زموږ پالیسي چې وه هغې کې کده کې عداوت وي خو موږ خبرې نه کولې خو حقیقت دا دی چې موږ هغه خلکو ته څوک خبرې کوي پوره من لاره بندې لارې مسلې هوارول غواړي هغوی سره پوره من طریقې سره خبرې ترې کوو او چې څوک نه غواړي خامخا ریاست په ځای بل ریاست جوړول غواړي نو هغې مقابله کوو
په قبایلي سیمو کې صوبایي حکومت ټیک ته هلته واک نشته په هغه ځای کې اوس هم هغسې حالات نه دي څنګه چې سوات کې امن رالو څه ګڼی چې دا کوم خلک چې دغلته دي د دغه به څنګه ختمیږي د دې ختمول ضروري نه دي د دې پښتونخوا خاورې امن ده د ټول هیواد امن لپاره
بالکل پکار دي ځکه چې فرض کړه قبایلي سیمو کې چې دغسې حالت موجود وي نو په نه په دې صوبه کې امن راتلی شي نه پاکستان کې امن راتلی شي نه افغانستان کې امن راتلی شي بل ځای کې امن راتلی شي ما یقین دي چې هغه وخت لرې نه ده چې قبایلو کې به هم انشاء تاسو ګورئ چې تبدیلي به راشي زموږ رایه دا ده چې هغه خلک چې څوک پاکستان ریاست مني د پاکستان ریاست حیثیت مني بل ریاست مقابله کې نه جوړوي هغو خلکو سره څوک تشدد نه کوي وایي چې موږ ته پس تشدد نه کوو تشدد پیمانه وي هغې سره هم خبرې کول پکار دا دوه خبرې چې څوک مني هغې سره پکار چې خبرې وکړي او بیا چې څوک پاتې شي هغې نه ځي نو بیا هغې خلاف کاروایي پکار ځکه چې پښتانه وایي چې نه ځې په شا به دې کوم چې نه خوري نو څه به دې کوم چې څوک خبرې ترې نه مني لار هم نه مني بې لارې خلک خو پښتنو کې پړی او پړ پړی کوه مړې کوله خبره ته به پښتانه وایي نو موږ پکار پښتونولۍ په طریقه باندې قبایلو کې رفتار وکړو قبایل زموږ وروڼه دي بل دغه پرځم کول غواړم چې قبایلو دهشتګردي سره هیڅ تعلق نشته قبایل دهشتګردي ښکار دي حقیقت کې د دهشتګردۍ ټول نه لوی ښکار قبایل دي ځکه چې د هغې نه ریکارډ شته نه ویر جړا شته نه شور شته ټول نه زیاتې قربانۍ رښتیا خبره چې قبایل ورکړي دي نو موږ وایو چې قبایلي علاقې کې د مسلې نو دې تعلق قبایلي خلکو سره نشته دا هغې نه دي راوړي دا هغې باندې چا مسلطې کړي دي او موږ هغې زموږ وروڼه دي موږ یو وجود یو نوکو ورۍ نه بېلېږي موږ یو خلک
خټک صاحب په قبایلي سیمو کې فوجي عملیات شو په وزیرستان کې شو په باجوړ کې شو په مومندو کې شو بیا په کورما کې اوس شو په خیبر جنسې کې د دوه کارونه اوس پکې بیا تیزی راغله
دا پیچیده مسله ده د مقامی عوامل شته او بین الاقوامي عوامل هم دي کې شته تاسو وګورئ چې افغانستان کې جنگ دی هغه هم یو چې په افغانستان کې جنگ دی نو سیمه کې امن راتلی شي نه کومغه وي چې سکوټ افغانستان کې به جنگي خدای ما کا نور ځایونه کې به امن شي د شنه شي کېده نو یا به افغانستان کې به امني او ټول علاقې کې به نو یا کړي نو سن اساس به غیر اورځي په موږ باندې تاسو ګوري اوس هم ځنه خلک مثلا مالک ډیویژن داخله چلار دی په یاره غلط شي کوم خالي خالي غا دا غنه فائدہ غسی دا د تفت امریکا نو دا د شي ما یقین دي چې قبایلو کې د دغه شي وخت لري نه دی لکه چې مالک ډیویژن کې یا بل ځای کې شي خبرې وشوي کومایدي وشي اول خبر دا چې پوره من طریقې سره کوشي نو کبه هغه نه کیږي نو بیا پاکستان ریاست چې د هغه خپل ریټ خپل یو سلامتی لپاره پکار داده چې د دهشتګردو خلاف فیصله کون قدم چت
خټک صاحب تاسو خو شاعری هم کړی ده نو اخر شعر مو کله لیکلو او یو خپل شعر مو د خپل شاعری نه
شعری ما کړی ده شاعری زما زیات هغه وخت چې ما په زپو په خور یو سټیک یو نو کافی شعرونه مو لیکلو خو چاپ کړی باندې کتاب کې یو نیم شعر چې تا رسالو کې چاپ شوی دی او دې کې باندې چاپ کړی شعرونه اوس بدلی وخت جوړې لیکلي البته تیر کال چې دا دی میا صاحب بچے وفات شو هغه په کلم یو نظم لیکلی او چې هغه نه پوهیږم چې چاپ شوی دی کنه یو جلسه کې جلسه کې مویل نو زه چې طالب علم هم نو هغه وخت شعرونه یو نیم شعر براته احیا دي غزل دوه شعر دي زه هغه وایم هغه راته اوس حافظه کې شته مدام بو دغه شان نه یم بدل بشم مدام بو دغه شان نه یم بدل بشم زه د تکمیل ارزو لرم مکمل بشم او که خوري کېږم نو خوري دي شم ورک خونیم که خوري کېږم نو خوري دي شم ورک خونیم بیا به راوټو کېږم خپل بشم ګل بشم
ډیر مننه افراسیاب خان مشال ریډیو سره خبر کول
کور دی پات مننه
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
تتی خبر گلابا یت سر سے گلابا
دغه لړۍ به دوام لري خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري اوس په پکې د همت نا کو جنکو د کامیابو خبره هم کو
زما خواهش ده چې ما لټ دې سم زکړه کړی دا هغه ځال چې خپل خلکو سره هغه شریک کړم
سرویتا سدنه پروس تماسیګر په سلورنی مې بجې او د خالی پورس تماس پخین پدرینی مې بجې او ریدل مهیره و